ازادي راديو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راديو د دې ساعت خبرونه د ریپسلور بجو شروع سو او د مازیور تر پنځو بجو به تاسو په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه اورئ. نن د شنبه ورځ ده، د حمل د میاشتې 15مه ده، د 1409 هجری لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14 سره برابر ده. نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نمونو د سبت بهیر رسمن پیل شو. په دې خبرونه کې ډیر بحث هم دې مسلې ته ځانګړی شوی. خو اول به ورس رضوان مراد ته د ساعت مهم خبر نه وړاندې کړي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه نن رسمن په افغانستان کې پیل شوه. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډې غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلی دی چې له امله 9 وسلوال وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. او روسیې او ایران پر سوریې د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برطانیې هوایي بریدونه وغندل. د خبرونو تفصیل. دا ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د راتلونکو انتخاباتو د نیملیکنې پروسه نن رسمن په افغانستان کې پیل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپل نوم ثبت کړ. وجری رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د رای ورکونکو د نیملیکنې او مرکز ته ورغی او خپل نوم یې ثبت کړ. ښاغلی عبدالله له نیملیکنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې د نیملیکنې نږدې مرکز ته ورشي او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت او په دې پروسه کې ګډون وکړي. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډې غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلی دی چې له امله 9 وسلوال وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سره نن خبري اعلان وته ویل دا چاودنه هغه مهال شوي چې وسلوالو غوښتل ماین جوړ کړي. په همدې حال کې د امنیت قمندانۍ وایان ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ په لخمري ترمنځ لوی لاره کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده او له څو ساعته ځنډ وروسته د غلار د ترافیکو پر مخ بیا پرانستل شوې ده. د فاریاب چارواکي ویدي د ولایت پر خواجه سبسپوش ولسوالۍ د طالبانو وروستی برید پر شاتم بول شوی دی. د فاریاب د سرحدي کنډک قمندان ویس علمدار نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو 13 شپه 12 بجې د میمنې او مزار شریف پر لویه لاره پر امنیتي پوستو برید وکړ چې په پایله کې 15 وسلوال وشل شول. نوموړي وویل دو افغان سرتیري په دې جګړه کې ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د فاریاب د وروستۍ جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا اورسګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي راس خلاص کړي چې طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې د اورسګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره له ځان سره وړي دي. اعتراض کوونکي وایي 50 ورځې وړاندې طالبانو 150 ولسي وګړي پر دې لاره له ځان سره یوړل چې 14 لا هم له هغوی سره بند دي. برمته شوي کسان اوس له خپلو کورنیو څخه په ویډیو پیغامونو کې د مرستې غوښتنه کوي.
قریبا زما غوښتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي. نور یو جوړه کالي دي راته راواسته یې
چې دلته ناست بله یو جوړه کالي او یو بوټونه یا چمپلان یو دې شی کې راته راجېږي.
دا چې یو جوړ کالي راته راوړي یو دنګوټای
د اورسګان ولایت اداره مني چې د 150 کسان له ډلې څخه لا هم 14 تنه د وسلوالو په ولکه کې دي. د والي وایان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو د خلاصون په هدف لا هم د قومي مشرانو په مذکرتوب هلې ځلې روان دي. روسیه او ایران پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برطانیې هوایي برید غندلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل دا برید یو داسې هیواد له مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی. پوتین ویلي دی مسکو به د دې مسئلې د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبولي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر سوریه د امریکا او متحدانو هوایي حمله یو جرم بللی دی او ویلي دی چې دې برید هیڅ اهداف نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بیګال سپینې ماڼۍ څخه پر سوریه د هوایي بریدونو اعلان وکړ. ډونالډ ټرمپ او د امریکا متحدان وایي دا حمله په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د برید په عکس العمل کې شوې ده. امریکا او لویدیځ متحدان وایي زیات احتمال شته چې د سوریه حکومت په دوما ښار کې کیمیاوي وسله استعمال کړې وي. د سوریه حکومت او روسیه بیا دا ادعا بې بنسټه بولي. د مصر په سینا ایالت کې نن په یوه نښته کې اته مصري عسکر او څوارلس وسلوال وژل شوي دي. د مصر پوست په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې وسلوالو چې ځان وژونکي واسکټونه او لاسي بمونه لرل، د سینا په مرکزي برخه کې سهار مهال پر یو امنیتي پوستې برید وکړ. په دې پیښه کې 15 سرتیري ژوبل دي. دا په مصر کې واکته د دوهم ځل لپاره د ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر رسیدو وروسته د وسلوالو تر ټولو لویه او خونړۍ حمله بلل شوې ده. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د تیر کال بیړنی حالت سږ کال هم تمدید کړ. او د اسرائیل پوځ وایي هغه ایرانۍ بی پیلوټه الوتکه چې دوی په تیر فبروري میاشت کې وویشتله پر اسرائیل د برید لپاره استول شوې وه. د اسرائیل پوځ نن ویل استخباراتي څېړنو ښودلې ده چې په دې الوتکه کې چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. پوځ وایي هلیکوپترونو یې د دې بی پیلوټه الوتکې په غورځولو سره پر خپله خاوره د ایران د برید مخه نیولې ده. اسرائیل وایي ایران تر دې وړاندې د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله په واسطه د دې شان بریدونو هڅه کړې ده. ایران تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دې خبرې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. له رضوان مراده مننه چې خبرونه یې وړاندې کړل. اورېدونکو، موږ تاسې به په خپرونه کې وړاندې پر انتخاباتو خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه میرمنې نن د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو په لیست کې خپل نمونه ثبت کړل. جمهور رئیس پر افغانانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې دې برخه واخلي او د دیموکراسۍ دغه بهیر کې دې ګډون وکړي.
حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واضح داره. زد دوی استقلال ته کافی اعتراف.
د جمهور رئیس دا خبرې وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان په ځینې ولایتونو کې چې دغه بهیر پروسه به پیل شوی دی، خلک شکایت لري چې امنیت کښنه سي، نو شایي دوی هغه څه ګډون ونه سي کولای لکه څومره چې دوی غواړي. په هلمند کې نن یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل
ما ته د امنیت راولې زمام انتخاب را تخلاص کې به په ماکت انتخابات ما دغه خوشاله دي.
او په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د ادارو نظر اخیستی دی. د فیفا اجرایوي رئیس وایي
پروسه سایتله خو طبیعتا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسه کې بهیر کې برخه واخلي.
په دې خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ونیزه خبرونه. اوردونکو، تاسې واوریدل چې نن رسمن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر پیل سو. هغه کسان چې د افغانستان تذکره لري، د افغانستان تابعیت لري او تر اتلو کلونو یې عمر زیات وي، کولای سي چې خپل نمونه ثبت کړي، د خپلو کورونو څنګ ته یا په خپلو سیمو کې مرکزونو ته ورسي، خپل نمونه ثبت کړي او په راروانو انتخاباتو کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړي. نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه میرمنې هم خپل نمونه ثبت کړل. جمهور رئیس غنی وویل چې نن ورځ به په نیک فال نیسو او د ټاکنو قانون او د اساسي قانون د سپارښتنو سره سم به سترګام پورته کړو. زما همکار محمد حدیث پردیس د جمهور رئیس اشرف غنی د غنننې خبرې اورېدلې دي، رپورټر باندې لري. حدیث پردیس صاحب
مننه. جلال زئی صاحب، د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره مهاله د ملي والی حکومت مشران د نوملیکنې مرکزونو ته ورغلل او یو ځل بیا یې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او ټول حکومتي چارواکي هم د کمیسیون استقلالیت ته باید احترام ولري.
حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واضح داره. زد دوی استقلال تا کافی احترام داره او نگوارم چه ذره شک و شبه بده که موجود استی چه خدای ناکده حکومت به انتخابات که دخالت اراده لری. هر چار وقت دی حکومت مجبور ده چه دی کمیسیون استقلال تا دی احترام دستر گیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارس د انتخاباتو لخپلواک کمیسون څخه مو غوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لومړی میرمن بیبی ګل غنی، اجرایی رئیس عبد الله عبد الله او ځینو نورو حکومتي چارواکو هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر رسمن د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې به نږدې 1500 مرکزونه د رای ورکوونکو د ثبت لپاره پرانیستي وي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د تابعیت تذکرو پر اساس ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د رای ورکوونکو د ثبت پروسه د انتخاباتي اصلاحاتو یوه برخه بولي او وایي چې دغه لړۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګټوره تمامېدای شي. نوموړي همداراز د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې د حکومت له لوري د نه مداخلې په اړه ډاډ ورکړ. دوی وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او حکومت ژمن دی چې په انتخاباتو کې مداخله نه کوي. له دې ټولو سره سره فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د پروګرامونو مسؤول نعیم اصغری بیا د نوملیکنې د پروسې په برخه کې کم عامه پوهاوی د اندېښنې وړ بولي. د نوموړي په خبره دغه مسله نیغ په نیغه په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون اغېز لري او د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
اوردونکو تاسې زموږ همکار محمد حدیث پردیس رپورټ واورید. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال معاذ الله دولتي ازادي راډیو ته ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به په څلور دېرش ولایتونو کې به 1419 مرکزونه پرانیستي وي او دوی ویلي دي چې دغه پروسه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. مخکې اوریدونکو چې پر افغان بي سیمه 1300 شمېره باندې پیغامونه راستولي وو، دغه پوښتنه کړې وه چې ولی په ولسوالیو کې دا بهیر نه دی پیل شوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویلي چې د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې کیږي، اول به په ښارونو کې، بیا په ولسوالیو او کلیو کې، چې دغه دواړه برخې یوه یوه میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر 10000 نور کسان په کار ګمارلي دي تر څو هغه کسان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي کارتونه واخلي. وروسته به ورسو چې په هلمند کې نن خلکو په چکچکو دغه د پروسې د پیل هرکلی کړی دی، خو ځینې ستونزې هم یادې کړې دي. خو اول به ورسو په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید خبرو ته شغلی رشید سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. دوی د دغه انتخاباتي پروسې په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي او محمد حدیث پردیس په پیل کې د دوی د اندېښنو د دلیل پوښتنه کړې ده. شغلی رشید وایي
پروسه پیل شوه، خو طبیعتا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسې کې بهیر کې برخه واخلي، خپل د امریکا وکړي. دا به یو ګام له یو خوانه د پروسې د شفافیت په خاطر چې هغه کره احصای د خلکو معلوم شي چې څومره واجد شرایط په کومه سیمه کې دي او دغه د سیستماتیک هغه تقلبات او بالاخره دغلو څخه مخنیوی وکړي یو برخه کې. او په دوم قدم کې دا چې نور خلک له دغه د ټاکنیز تعذیب او جنجالونو او بالاخره لغه ناغه کړکیچن د خلاصي وکړي. دغه ټکنې په عین حق چې فرصت کړکله کې د شپې وګواښ باندې بدل شي او دا خلک په تکلیفي او عذاب کې وي. نو دا یو لوی قدم ده تر څو چې ما دغه نن دغه پروسه کتل په کابل کې او ځینې معلومات له ولایتونو لرم ده چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې متاسفانه چې یو لوی ستونزه تر اوسه بلل شوې ده. خلک پوره خبرونه نه لري او مرکزونو کې چې ګورم لکه اوس مثلا زه په یوه لیسه کې ما صرف تر اوسه پورې دغه د یورس نی بجې یو نفر نوملیکنه کړې ده او دا خپل شي چې هغه پوره عامه خبروي او په هوای خپل نظر کړی شوی او که په راتلونکو ورځو کې دا وضعیت هم ډېر خمزي نو د خلکو د ګډون لپاره پروسه ډېره محدود د خلکو ګډون به ډېر محدود شي. پکې
رشید صاحب کچیرته د خلکو ګډون کمرنګ وي نو طبیعتا په دې ټوله پروسې خپل اغیز لري.
دقیقا که د خلکو حضور کمرنګ وي هماغه د پروسې مشروعیت د خلکو حضور نه پایلېږي. کله چې مشارکت محدود شو خلک ګډون کم وو د خپل د ټاکنو لپاره یو بد دی دا ځکه چې د ټاکنو هغه جوړښت بلخه د خلکو رای دی د خلکو حضور ده او کدی په کمره برخه واخیسته دا دغه ټول بهیر مشروعیت او سلامت ته پختن لا درځي.
بلې رشید صاحب، د خلکو د حضور پر اړه باندې تاسو اندېښنه مطرح کړه، لدی ورا خو د امنیت مسله یو جدي موضوع، یعنی اندېښنه مطرح کیږي، نور کوم مسایل چې بل اخره د دغه دوه مسایل نو ورا خو چې کولای شي په ټوله کې د انتخاباتو په پروسه باندې خپل منفي تاثیرات ولري، او څنګه کېدی شي چې کمیسون له دغه مشکلاتو سنځ خووزي؟
کمیسون باید دغه پروسه ولوسی کړي. یو هغه د میستر شاو دفتری او رسمي کارونه دي چې هغه ادارات سره تر سره کیږي، هغه باید په ټول شفافیت سره تر سره شي، چې خلکو هغه دښنه دا چې په پروسه کې مداخله ونسي، مال نفوذ ونسي، سیاسي لدنه منفي ګټه ونخلي. هغه یو بحث چې باید کمیسون کار پرې وکړي، حکومت سره په عین حال کې دوی باید ولس سره اړیکې ټینګ کړي. دوی دغه وظیفه او رسالت ده چې د قومي مشرانو سره، د سیمه له متنفذونو سره، له هغو کسانو چې په خلکو کې خپل هغه غږ لري، حضور لري، له هغو سره باید سره اوس زر ته زر رابطې ایجاد کړي چې خلک په دغه بهیر کې برخه واخلي. د شفافیت لپاره باید ګامونه تر پام لاندې ونیول شي، سیاسي ګوندونو ته، مدني ټولنو ته، مطبوعاتو ته دغه د نظارت فرصت مساعد شي.
تاسی دا فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید سره پر روانو انتخاباتو او د انتخاباتو لپاره د نوم سبتونی پر پیل سوی بهیر د محمد حدیث پر دیس مرکار ویده، په همدی مسئله باندې بیا هم خبرې کوم.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې هم نن د لشکرګاه ښار کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. خلکو یې هرکلی کړی دی، خو یو شمېر کسانو د دې څخه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ډېرو ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله شاید ډېر خلک ونسي کولی چې په دغه بهیر کې ګډون وکړي. محمد الیاس دایی له هلمند رپورټ وړاندې کوي.
درای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر او درای ورکولو په مرکزونو کې د تذکرو د ثبت او راجستر کار دمګړې په لشکرګاه کې پیل شو. د هلمند والي د شنبه په ورځ رسنیو ته وویل هغه پلان چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا ورکول شوی دی، د هلمند پر حالاتو جوړ او دوی ته د تطبیق وړ دی. حیات الله حیات چې په یو خبرې ناسته کې معلومات ورکول ول، امنیتي ساحه کمه ده، خو تر ټاکنو پورې به ځینې نور سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي.
په هلمند کې تاسو معلومه ده ځینې ولسوالۍ ناامنه دي. پاره نام له ولسوالۍ کې د سرتنام لړۍ باید په همجواره یا همسایه ولسوالۍ کې او یا په مرکز د لشکرګاه کې صورت ونیسي. چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په مرکز کې او اړوند ادارې د هلمند لپاره یو ځانګړی وخت وټاکي، او اقلا د ټاکنو تر وخته پورې چې هلمند ولسونو ته د دې زمینه مساعده هم په مرکز لشکرګاه او هم په ولسوالۍ کې کیږي، تر څو دوی د رای ورکولو لپاره خپلې تذکرې ثبت کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د رایه چونې لپاره به په ټول هلمند کې 225 مرکزونه وي چې د شرایط وړ کسان به پکې خپل رای وکاروي. دمګړې د هلمند شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول، خو د نورو هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د لشکرګاه ښار په دریم یا نهم امنیتي اوزو کې جنگ روان دی، او د ښار څلورم اوزو په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دی. درې ورکوونکو د نوم لیکنې او په مرکزونو کې د تذکرو د ثبت او راجستر پروګرام د دې ولایت د مدني فعالینو د مخالفت سره مخ شو. یو شمېر مدني فعالینو پر حکومتي مسؤلینو د بې کفایتۍ تور پورې کړ. ویل ترنیم ډیر هلمند سکوت دی، او د نوم لیکنې په اوسنی پروګرام کې شاید ډیر کم کسان برخه واخلي.
ما ته دی وخت را وښت کې دا په تلور مې څه د تذکرې نه تمر ته ولای نظر چې کار ولای سم. ما ته د امنیت راولې زما من کې را تخلات کې بیا په ما کې انتخابات وو. دا غوښتنه ما دا غوښتنه ده هغه نام نو ولسوالۍ ته نه ځي. دا کم خلک دلته نه لکه خلک دلته دې شهر ته درته راتلای شي، او مخکې درجه باید کمپاین څه وای
کچیر دوی تذکرې ویشي یا د مخالفینو ته قناعت ورکړي ټیمونه دی ولېږي چې مخالفین شپخانی ته اجازه ورکړي، سړک ته ورکړي، هر څه ته ورکړي، دې ته هم کېداسي ورکړي، او کنه امنیت ته راولي.
د هلمند د وګړو اصلي شمیره لا هم معلومه نه ده، خو د 2014 میلادي کال د شمیرو لمخې چې ارقام د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبره کړې دي، شي چې شاوخوا 900 کسان درای چوني پر قانوني سین برابر دي، او د دوی ډېری په هغه سیمو کې اوسېږي چې د وسلوالو پولکه کې دي. په لشکرګاه کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ثبت او راجستر پروګرام به د راتلونکې میاشتې تر 22 نیټې دوام ولري او تر هغه وروسته به د 14 ورځو لپاره ولسوالیو ته انتقال سي.
تاسو له هلمند واوریدل چې په لشکرګاه کې نن د انتخاباتو لپاره د نومونو د ثبت پروسه پیل سوه. په افغانستان کې به د میزان په 23 نیټه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا و ټاکنې وسي. له اروزګان هم د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې په ترینکوټ کې نن یو شمېر مدني فعالان او قومي مشران راټول سوي وو او ویلي چې حکومت که د دوی د سیمو د تصفیه لپاره عملیات ونه کړي نو ډېر خلک به ونه سي کولای چې په انتخاباتو کې د امنیت د خرابوالي له امله ګډون وکړي. یو شمېر قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کوله چې سیمې دې له وسلوالو طالبانو خلاصې کړي یا دې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او خلکو ته د دې زمینه مساعده کړي چې دوی د رای ورکوونکو په لیستونو کې نومونه ثبت کړي او د انتخاباتو په ورځ باندې بیا د رای مرکزونو ته ولاړ سي او رای واخلي. یو شمېر کسانو حتی ادعا کوله چې که ډېر خلک لکه څنګه چې دوی ویل په دغو ټاکنو کې له ګډونه محروم پاتې سي نو حتی د انتخاباتو پر مشروعیت به اغیز وکړي. په نورو خپرونو کې به دغه رپورټ هم درته وړاندې کړو. تاسو کولای سئ چې راډیوي بڼه زموږ پر وېبپاڼه باندې دا اوس واورئ. ازادي راډیو ټکی کام پر دغه وېبپاڼه باندې د راپور خپور سوی دی. په دې خپرونه کې وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د حقیقت صدای پروګرام.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې حکومت او ایران نن پر سوریه د امریکا او د امریکا د متحدانو فرانسې او برتانیې هوایی حمله وغندله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل چې دا برید د یوه داسې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سره اړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د امریکا متحدو ایالاتو او غربي متحدانو یې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پوځي تاسیسات په نقشه کړي او نن سهار یې حمله وکړه. په سوریه کې پر رژیم دوی تور پورې کړی دی چې د اپریل په 8 نیټه یې د دمشق ښار ته نږدې د ختیځې غوطې په دوما سیمه کې پر خلکو پر ملکی وګړو د کیمیاوي موادو حمله کړې ده او ډېر ملکی خلک پکې وژل سوي دي. دا سیداده چې د بشار الاسد رژیم رد کړی ده او د روسیې حکومت هم رد کړی ده. صالح محمد صالح به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د روسیې ولسمشر د امریکا په رهبرۍ د سوریې په وړاندې پوځي اقدام غندلی او د یو خپلواک دولت په وړاندې د یرغل عمل بللی دی. تاس او انترفاکس خبری اژانسونو د ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اضطراري غونډې غوښتنه کوي. پوتین ویلی چې پر سوریې حمله د نړیوالو اړیکو پر ټول سیستم ویجاړونکی اغیز کوي. بلخوا د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په وړاندې پوځي اقدام په کلکه غندلی دی. د دغه هیواد لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې دغه نظامي اقدام یو جنایت دی چې هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه له سپینې ماڼۍ په وینا کې د دغه پوځي اقدام امر صادر کړ.
نن شپه مو د اقداماتو هدف د کیمیاوي وسلو د تولید پراختیا او کاروانې په وړاندې د مخنیوي قوي اقدام دی.
ترامپ وویل چې دغه حمله د اسد رژیم لخوا د اپریل پر 8 په دوما ښار کې د زهرجنو ګازو د حمله په عکس العمل کې کیږي. د راپورونو په حواله په هغه حمله کې چې پر دوما ښار سوی وه په نتیجه کې لږ تر لږه 43 ملکیان وژل سوي وه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه حمله د اسد رژیم ترسره کړی خو دمشق وایي له کیمیاوي وسلو یې کار نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر د سوریې د رژیم له دوو متحدانو روسیې او ایران غوښتنه وکړه چې د بشار الاسد د هغه رژیم له ملاتړ لاس واخلي چې د قاتل او وحشتناک وباله. بلخو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي د دغو حملو اصلي هدف د سوریې په لویدیځ کې هغه ساحې دي چې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو او تولید لپاره ورڅخه استفاده کیږي. دانفورد ویل په اوله حمله کې یو تحقیقاتي مرکز په نښه سوی دی. دغه په خبره د سوریې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام مرکز وو. د ګډو ځواکونو لوی درستی زیاته کړي په دوه نورو حملو کې د هومز په لویدیځ کې د کیمیاوي وسلو د ساتنې تاسیسات ویشتل سوي دي. د سوریې ټلویزیون خبر ورکړی چې د سوریې د هوایي دفاع ځواکونو دغو حملو ته ځواب ویلی دی. د سوریې پوځ وایي چې 14 راکیچونه یې ویشتلی دي. د روسي دفاع وزارت وایي په دغو حملو کې په سوریه کې د دوی پوځي اډو ته څیرمه ساحې نه دي په نښه شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو خبرونه تاسو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلای شئ. په دغه موج باندې بیا په 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیلوینو. که وخت لري د ازادي راډیو د اورېدلو لپاره را سره اوسئ. د ورځې په پای کې به د آشنا راډیو خبرونه پیل شي. د خبرونه په دې برخه کې اوس یو رپورټ لرو چې د برقي او غازي موټرو پر فعالیت باندې دی. شاید تاسو نه ویلیدلی ما تر اوسه نه ویلیدلی چې برقي او غازي موټر څنګه فعالیت کوي. خو اسمت سروان په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او راته وبي وای.
له پټرولي او ډیزلي موټر وروسته د غازي او برقي موټر ور راغی. په وروستۍ لسیزه کې برقي موټر ډیر مینوال مونډلی او سره لدی شي لای هم بیل وړد. په اروپا او امریکا کې ورس په ورس د موټرو بازار دا ډول موټرونه نشي. د هایدروجنی موټرو مهم اوریدلیو خو اوس ویل کیږي چې راتلونکي به د هغو موټرو بي چې په هوا چلی شي. یعنی د دې پر ځای چې د موټرو ټانکې ته تیل واچو د هوا پمپ ته به درو چې له هوا یې ډکړو. سره لدی چې اوس داسې ښکاري چې برقي موټر ورځ په ورځ د پټرولي او ډیزلي موټرو ځای نیسي. خو د برقي موټرو د بیټرۍ ستونزه سبب کیږي چې په هوا چلیدونکو موټرو ته پام واړول شي. لیتیم داسې عنصر دی چې په نړۍ کې زیات نه موندل کیږي او دا عنصر د برقي موټرو د بیټرۍ اساسي برخه ده. په تیلو له چلیدونکو موټرو سره زیات مخالفت پدې کیږي چې چاپیریال ته زیان اړوي. هایدروجنی موټرونه جوړ شوی خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. کینی دا ډول موټرونه هم د برقي موټرو په شان چاپیریال نه ککړوي. ساینس پوهان وایي چې هایدروجن د لیتیم او کوبالت په شان لږ نه دی چې د خلاصېدو ویره وي. خو د هایدروجن د ترلاسه کولو لپاره باید نور ترکیبونه یوې خواته شي، ځکه چې خالص هایدروجن نه موندل کیږي بلکې له نورو غازونو سره ګډ وي. له فوسیلی سوانګ موادو لکه تیلو او دغرس د لمر له انرژي څخه هایدروجن ترلاسه کیدی شي. هایدروجن چې یو بیرنګ او بی بویا غاز دی، کیمیاوي انرژي په الکتریک یا برېښنا اړوي. د ټکنالوژي متخصصان وایي چې د هایدروجنی موټرو انجنونه تر تیلي هغو زیات ښه کار کوي. هایدروجنی موټرونه د پټرولي او ډیزلي خلاف چې لوګي خپروي د اوبو بړاس یا بخار تولیدوي. څو موټر جوړونکو کمپنیو د هایدروجنی موټرو ازمیشتونه پیل کړي چې یوې هم بی ام وی هایدروجن اووده.
اوردونکو تاسو د اسمت سروان په رپورت کې د هایدروجنی او برقي موټرو په اړه ورته وکړي چې دا معلومات تاسو ته په رپورت واقع شوی وي. په خبرونه کې ورسته دوا پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام او همداراز د حقیقت څه دی پروګرام. خو تاسو د خبرونه په پیل کې مو اوردل چې نن په افغانستان کې رسمي د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه پیل شوه. که تاسو نظر لرئ نو لطفاً د افغان بیسیم په ټلیفونونو مو پراته سواتل شمیره باندې خپل نظرونه راوستوي. په دې خبرونه کې به تر خبر کړو.
ستاسو لا پیغامونه نه
زمونږ نظر او د قانون غوښتنه هم دا ده چې کله څوک د مکلفیت دورې ته رسیږي هغه باید لازم ده چې کارت واخلي. او د دغه سافتنام د دغه کارت اخیستلو نتیجه دا ده چې دا انتخابات صورت نیسی. او د انتخابات په صورت کې رئیس جمهور او کابینه او دولت تشکیل ټول جوړیږي. نو دا هر مسلمان رور سي د مکلفیت دورې ته رسیدل باید سافتنام کې حکومت ته خو لازمی دا ده چې هر چیرته خلکو ته د سہولت راوړي، د مراکز ورته جوړ کړي، خلک سافتنام کی کارتونه واخلی، امنیت تامین کی، امدار رقم نور وسایل څوک رسیدګی نشي کولای، لکه حمل و نقل وسایل حتی په اختیار کې ورکی خلکو ته ستر سودا مشکلات راپسی.
زمان محمد منصور صمیمی. زمان نظر داده چی طول خلق باید پدغه ثبت نام که اشتراک و که او پراتلون که اخپل وکیلان و او در ولسوالی شوراگان و تو پخپل پاخه دو تاکی کمیسون در کمیسون اغفتن ما داده چی با خلق وانده سولتون ایجاد که با ثبت نام که پرایدی که او در تقلب جلوگیری و که او در وزاره داخلی نه در دی وزیفه در باید چی در خلق نه امنیت تامین که
از منگا نظر داده چه دا پروسه منگا هیله که و چی باید شفافی و اساس دی میار و بین المللی میار و آیار شی کنه هرچه خپل سرنوشت را مشخصه که کنه خلکو تا مختنه داده کنه چه خپل سرنوشت باید اغا امانت چه چه تسپاری اغا باید امین ساده ای کنه چه باید اغا تا امانت باید سواری دو طول از منگا مختنه داده کنه چه باید گردون وکنه باید ثبتنم دیر ضروری دسه
دا ازادی رادیو دوستانو تاسی پکول که دا یوشمیر کابل ښاریانو نظرونه واورېدل او اوس به دا یوشمیر اوریدونکو چې پر افغان ویسیم ټلیفوني پراته سواتل شمیره باندې خپل پیغامونه راستولی سره واورو د رادیو یو اوریدونکی عبدالقدیر له شیوکیو څخه په خپل پیغام کې لیکلی دی چې افغانان باید په ټولو په عمومي ډول چې په شرایطو برابر دی البته په انتخاباتو کې ګډون وکړي ځکه د ده په وینا دا د ډیموکراسۍ لپاره د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یوه ازموینه ده د یو بل اوریدونکی عبدالبصیر د اوروزګان څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د دوی په سیمه کې امنیت سم نه دی نو څنګه به خلک په انتخاباتو کې ګډون کوي تاسو که نظرونه لري خپل نظرونه راواستوئ د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې رضوان مراد به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
دا ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه نن رسمن په ټول افغانستان کې پیل شوه د بغلان پولیسو د دې ولایت په ډنډې غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو خپل مان چودلی دی چې له عمله نه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت پر خواجه سبسپوش ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو وروستی برید پر شا تمول شوی په برید کې پنځه وسلوال وژل شوي او دوه سرتیري ټپیان دي طالبانو تر اوسه د دې جګړې یا برید په اړه څه نه دي ویلي د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي راخلاص کړي چې طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې د اوروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره برمته کړي وو روسیې او ایران پر سوریې د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برطانیې هوایي بریدونه سخت وغندل دا مصر په سینا ایالت کې نن په یوې نښته کې اته مصري سرتیري او 14 وسلوال وژل شوي دي او د اسرائیل پوزوی هغه ایرانی بی پیلوټ الوتکه چې دوی په 13 فبراير میاشت کې وشتي و پر اسرائیل د برید لپاره استول شوی و ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
او اوس یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوي درجه بندۍ کې لشپږو هیوادونو مخکې شوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټبال ملي لوبډله د 190 امتیازونو په ترلاسه کولو توانېدلې چې له 148 مقام نه 142 مقام ته ورسیږي افغان فوټبال ملي لوبډله د آسیا په کچه بیا 9 مقام لري د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1503 امتیازونو په درلودلو سره لومړی برازیل د 1340 امتیازونو په خپلولو سره دوهم او بلجیم بیا د 1346 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د فیفا په نوي درجه بندۍ کې دریم ځای خپل کړی دی د فوټبال اړوند په یو بل خبر کې اوري چې نن په کابل کې د کابل د شولو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا لوبډلې په څلورو ګروپونو ویشل شوې او هر ورځ درې لوبې ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون وایي یادې سیالۍ د سور د میاشتې تر 8 منټې پورې دوام کوي او غوره لوبډلې به د کابل د فوټسال غوره لیگ سیالیو ته لار پیدا کړي او د هندوستان د سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په لوبو کې نن دوه سیالۍ چې لومړی هغه د ممبئی انډینز او دهلی ترمنځ او دویمه یې د سنرایزرز حیدرآباد او کلکتې ترمنځ ترسره کیږي په سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان لوبیږي او دغه لوبډلې له دې وړاندې په خپل کورنی لوبغالي کې خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي نننۍ لوبه بیا د حیدرآباد څخه لري په کلکتې هفته کې ترسره کیږي. د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې په خپل کورنی لوبغالي کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې افغان لوبغاړی مجیب زتران هم د پنجاب لوبډلې په ګټه ولوبېده چې د سیالۍ بنگلور لوبډلې تر ټولو پیاوړی لوبغاړی ویرات کوهلی وسوځاو او په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه شپېته مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والي، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمېر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تهماسي سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمېر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې ښکېل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسې سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سې مجموع د عواید فکر کوم سې 1.9 میلیون جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بل مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا کومې موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو څو کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې هلته اوسنی وضعیت هډی سته، خو خسري هډی ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه سي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو. د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینه د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی. څنګه ته دې لپاره سی بودجه هم په کار ده چې هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید سی پی جوړ سی. په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ سي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کومې خپل سرې هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظمې دي، دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کېږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم؟ لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډېره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټولو طرزالعملونه لوایح او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ښیده. او بل پلان مودا د خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارماب رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موجود ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1348 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلی. د همغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او انشاءالله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډېر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي، چې هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت چې اخلي د هغه له مخې اوراق بهادار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي، چې هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغوی کولی شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایطو باندې، په مشخصه ټوناژو باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي. او نور که چیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی، ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی، هغوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي اصلا.
ګوره هلته دوه برخه ده، یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده، او هغه خپل ځمکه په کرایي ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایي ورکړای ده، او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده، سالته موږ معیاري ترمینل جوړ کو سی د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسای سرازی دا ټول عمل ته په یو اړه باندې ودرېږي. خوال دې اړه دا ده چې موږ د شاري ترافیک کنټرول ولای شو، د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده، دا ټول هغه مسافر وړونکو وسای چې دا شار ته ننوځي، دا کله شار ته ننوت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپارس کاله به برنامه‌ګي دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي، او هلمند نیمه چې د موږ معزز ولس او د موږ محترم رسونو یو څه موږ سره حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر چې موږ لرو هغه به پلیس یو ډیر اساسي تغیرات راشي.
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکومه. د کابل د شرق دروازې کومه هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې دغه ډنډه ماران هلته ولاړ وي، هغه ډیره بده وځه کې د موټر چلوونکو را کومه لایحه چې موجوده ده د لایحه په اساس باندې دوی لک تر لک د وړو کی یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر ده یا سراچه موټر ده، د دې نه باید لک تر لک تر سلويختو افغاني واخلي، خو دوی سل افغاني اخلي، یعنی لنیم نم ډيري. نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیغي کیږي.
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول، دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل. خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړې ده او د کورونا چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دند سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، کسبازی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه په ورځی بیت 500 ورکی. دا غسون زده چې مسافرین ورسره مخامخ دی، یو ځنګړی نرخ نه دی معلوم. ک معلوم وی او تاسو دغه سی ولایها وړاندې کړی وی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي ده، داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلې، او کله کله دلته هغه مسافر وړونکو کې وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ شي. موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلئ، او یا حداقل حداکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو. سي په دې کمیټه کې د عدلی وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی اداري استازي، د فوایدامي استازي موجود ده. چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واسطه زی انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولی شو. او له هغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوه وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شارا ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی. د دې لپاره خپله وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لویه لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کېږي، او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې، دا ستونزه لا هم نه ده حل. څو څو ځل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کښېني او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوه کړي چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کړي. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی، یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوئ چې لږ تر لږه په راتلونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېښېږي؟
ګوري، ستونزه چیرته وه؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود د 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکي لري، نه ظرفیت مدیریتي لري، او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرزالعمل باندې ډېره په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرزالعمل د ایجاد شرکت باندې موږ کار کړی ده، په هغه باندې موږ شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د دې شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه چې هغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونه ملغوه کړي دي. دا پروسه ادامه لري، او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سمبال نه کی، هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت ده. سي دي موافقتنامه په اساس لغوه ورزه شي، دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلی يم، په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی ده. مخکې له مانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه چې حادثه کړې و، اغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولای ده تقریبا 3 هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سرنولي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و، چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول، د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. دا غوښه را دیمو کلاکا دریز ده چې دا غوی فعالیت کې چیرته حادثه رامنځته کیږي، او حادثه ناشی دی چلون کې او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کیږي د قانون په اساس هغه سر چلن کیږي.
دا غي په اول سو کوم شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزيات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي، کار به کیږي، په دوی کې ولک تر لګه ساسي په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د بده کار جواز ورکړي؟
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو. موږ حد اقل 15 تر 10 استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي، هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوې ده، کلکی ترل سوې ده، هیڅ نو ارزښت خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوري چې کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غا کې چې خدای په لاس و درو چیزې معذرت لرم ته شنو ته زما، تر دې اندازه پوری ډریور خپل موټر نه لري. ولې نه لري؟ د دې لپاره چې دغه پریکړه ده چې په 8 ساعت باندې لدې موقته ترې دې موقته باز ځان ورسي کېونه رسول رئیس د شرکت ماشه نه درکې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه د دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کارل ته جدیده اته ساعت دوی دریوری کې د قانون بین‌المللي جاده پاساس له سلور ساعت نور څوک حق نه لسی ډیر دریوری وکي او د موږ بل دریز داده چې په هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په سلور ساعت باندې باسي دریور تبدل شي یو فالتو دریور سره موجود دي چې دا چې سلور ساعت پروسه بل دریور باسي جلو تکيني دا چې لس ساعت دوله ساعت سوار لس ساعت دریوری کې د خو استری کېږي دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب کور
وره
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0700-22-55
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پای را سره وي دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او د نور ډیر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقل او وسی لوې ستونزې هم دا چې موږ نوې سبق ته نه پریږدي ورشو
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکور بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکي شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه غځي کې د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي نه د سوي چې لخپل ژوند څخه روزي نه وي ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي له کاله رنیول تر خبرو کولو تر انتخاب او د نور ډیر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپل خواخه انتخاب کړي هم خپل په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر خدا چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وخی
کورنۍ باید د ریواجونو باید مات دا باید په نظر کې ونه سي د موږ پټولنه کې رامنځته شوی ستونزې اکثره لدینه مثلا موږ ډېری پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کوم جنې ځان وژلې کوم لک ځان وژلې زیاتره همدا سیمو کې علت پوښتو هغه همدا چې په خپل خوښه واده نه وکړي دا ستونزې باید لرې سي لمنځه لاړ سي یو څه باید ځوان خسي یو څه باید کورنۍ خسي
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې دی خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو کې چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دی نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري، له خپلې کورنۍ سره خپل مور او پلار سره حتی ځینې وخت بېخي سره مړه ژوندی وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته موږ داسې څه نشو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني، نو ورته دلیل وایم منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، د ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي، په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتون نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن، ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنی دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي، ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه
خپل آزادی ولری او آزادی ورنه کړل شي کوم ستونزې رامنځته کولای شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نشو کوم لوی ستونزه به دای چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوي عقدی ناپوهې او همدغه ډول جوړ شوی ټولنه سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونه کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی، دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې، په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږو چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسان کسانو تاسو عمومی فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپل اراده پالنه فکر پالنه او د شین به کم ګوري د ډیر برلوې خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې د شین مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي همدغه اغیز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله ووسی په اړیکو کې هم دا څرګندېدلې شي په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلې شي په بوختیاو کې څرګندېدلې شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلې شي تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده
او وروستۍ پوښتنه دا کوو موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو منی او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډیره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخکېږي مخکینی پخوانی نست په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي نوی نست په نوو ارزښتونو ټینګار کوي اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوت ونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي تر بیا خښ ون ولري.